سلام ستړي مشه اته بجې شوې د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته موزه صفي الله ستانګزای خراغلاس وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اوري امریکایي چارواکي وایي له پوځي حضور پرته هم په افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو مخه نیولای شي.
د امریکا متحده ایالاتو پر وړاندې ګواښ کله افغانستانه سرچینه واخلي په هغه حد کې به وي چې وکولای سو په هغه ځای کې د پښې ځای درلودو پرته یې مخه ونیسو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون په کابل کې وویل که طالبان سیاسي پروسه نه مني او هڅه کوي په زور افغانستان ونیسي دا نامشروع عمل دی.
دا ډیره مهمه ده چې طالبان باید په دې وپوهېږي چې که سیاسي حل لاره ردوي او هڅه کوي چې هېواد په زور ونیسي نو دا غیر مشروع لاره ده او تلپاتې به نه وي.
فرانسې په پاکستان کې خپلو وګړو او کمپنیو ته ویلي چې په موقتي ډول دې له دغه هېواده ووځي. اوروزګان کې د روژې په مناسبت د فوټبال شپنې لوبې پیل شوې.
ټورنمنت کې ولس ټیمونه ګډون لري.
دا او نور مسایل تر خبرونو وروسته. سلام د مهمو خبرونو سره ټکیم. افغانستان او ترکمنستان د ټاپي پروژې لپاره امنیتی پلان لاسلیک کړ. په جلال آباد ښار کې د درملو شرکتونو او درملتونونو له دې کبله کار بندیز کړی چې ګواکې حکومت په پام کې لري د درملیزو خدمتونو سکتور یوازې څو محدودو شرکتونو ته په واک کې ورکړي. او په موسکو کې د ایران سفیر وایي تهران له روسیې سره د 6 میلیونه دوزه سپوتنیک وی واکسین د پیرېدلو قرارداد لاسلیک کړ. خبرونه. افغانستان او ترکمنستان د ټاپي پروژې لپاره امنیتی پلان لاسلیک کړ. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو اعلامیه کې کړې ده. له ترکمنستان د ټاپي د پروژې مدیر محمد متیرات امانوف کابل ته تللی وو او هلته یې د امنیت شورا له مرستیال عبادالله عباد سره دغه امنیتی پلان لاسلیک کړی. د امنیت شورا د اعلامیې له مخې د ټاپي امنیتي پلان د څو هیوادونو د هغې لویې پروژې له تطبیق او ودې سره مرسته کوي چې له ترکمنستانه جنوبي آسیا ته ګاز لیږدوي او د سیمه ییز ثبات او بسیاینې سبب ګرځي. امنیت شورا وایي ټاپي د افغانستان مهمه پروژه ده چې د سیمه ییز امنیت او د ادغام له سیاست سره مرسته کوي او د سیمې لوبغاړي هیوادونه لکه پاکستان او هند په ګډو کې سره متحد کوي. د ټاپي د ګازو په پروژه کې 1300 کیلومتره د ګازو پایپ لاین شامل دی. افغان چارواکي وایي تمه ده سږ کال د دې پروژې کار پیل شي چې ورسره به لسګونه زره افغانانو ته د کار زمینه هم برابره شي. په جلال آباد ښار کې د درملو شرکتونو او درملتونونو له دې کبله کاربندیز کړی چې ګواکې حکومت په پام کې لري د درملیزو خدمتونو سکتور یوازې څو محدودو شرکتونو ته په واک کې ورکړي. د دغه ښار د درملیزو خدمتونو او درملتونونو مالکانو پرون په همدې اړه په جلال آباد ښار کې اعتراضیه غونډه وکړه او ګواکې وکړ چې دا اقدام کولای شي په دې برخه کې شوې پانګونه زیانمن او زرګونه کسان بیروزګاره کړي. په ختیځ زون کې د درمل پرونکو اتحادیه مشر نجیب الله صاحبزاده په دې غونډه کې وویل
د انحصاري شرکتونو خبره ده. ویل کېږي چې طرح وړاندې شوې ده ریاست جمهوریت ته 15 شرکتونه تر 10 شرکتونه پورې دي وسی او هغه دې بیا انحصاري توګه باندې دوار اوړي او هغه دې بیا زنجیري د وخانی ولري او نور دغه سکتور چې دینه تسلو له خلکو په کې کار کوي دا دې محروم وسی. قانون دې باید د خصوصیتور سره یو ځای ولسی ګټو په مخه باندې هغه ترتیب او جوړ شي.
د ښاغلي صاحبزاده په خبره خصوصي سکتور د هیواد په کچه په دې برخه کې میلیونونه ډالره پانګونه کړې او شاوخوا تر سلګونو زرو کسان پکې په کار بوخت دي. اعتراض کوونکو ګواښ وکړ چې که افغان حکومت د دوی غږوانه وري نو خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د ننګرهار د والي دفتر وایي په دې اړه به له کابل سره خبرې وکړي. په لغمان کې ترافیکي پیښې دوه تنه ووژل. د پنجشنبې په ورځ ماسپښین 3 بجې د کابل جلال آباد پر لویه لار د قرغیو ولسوالۍ اړوند خیرخیلو سیمه کې د ټیلر او مارسیډیز موټرو ترمنځ ټکر شوی چې له امله یې دوه تنه وژل شوي او نور ټپیان دي. د لغمان د والي د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته په استول شو معلوماتو کې ویلي ټپیان نږدې روغتیایي مرکز ته انتقال شوي او وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د معلوماتو له مخې پیښه د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله شوې ده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په دغه هیواد کې تیر کال 299 میټریک ټونه ځمکني توت تولید شوی. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هرات ورسته کندوز بلخ فاریاب سرپول دایکندي میدان وردک کابل پروان هغه ولایتونه د سي ډیر ځمکني توتانو تولید شوی دي. دغه میوه هر کال په ازین ولایتونو سی اقلیمی شرایط مساعد ته زیاتی
د کرنې وزارت وایي د افغانستان اقلیم د دې میوې کرکیله ته مساعد دی او له څو کلونو راهیسې خلکو ورته مخه کړې ده. دغه وزارت په وینا هر کیلو توت په بازار کې په شاوخوا 200 افغانۍ پلورل کیږي. د غزنی چارواکي وایي په دغه ولایت کې به سږ کال تر سلو په زیاتو پراختیایي پروژو کار پیل کړي. د غزنی والي جنرال سید عمر نورستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په غزنی ولایت کې سکر منګه یو سل شپاړس انکشافي پروژې لرو چې د هغو د نیولو لپاره اتلس انکشافي پروژې شامل د پلان ولایتي دي منګه چې اوس نږدې ورځو کې عملي کار پیل شي او اته نوي نورې انکشافي پروژې خارج د پلان انکشافي نه دي چې هغوی به هم د بودیجې چې منظور شو سینه هغه تخصیص شي انشاءالله هغه به مرسته او پیل بشي.
غزنی د افغانستان هغه ولایت دی چې د سختو جګړو له امله پکې پراختیایي پروژې له ستونزو سره مخ کیږي. په موسکو کې د ایران سفیر وایي تهران له روسیې سره د 6 میلیونه ډوزه سپوتنیک وی واکسین د پیرلو قرارداد لاسلیک کړ. دغه واکسین روسیې جوړ کړی. کاظم جلالی د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا ته د پنجشنبې په ورځ وویل دغه میلیونونه ډوزه واکسین به د جون او ډسمبر میاشتو ترمنځ ایران ته ورسیږي او 1.5 میلیونه کسانو ته به تطبیق شي. جلالی دغه راز وویل دوو ایراني شرکتونو له روسیې سره د واکسین د ګډ تولید یو قرارداد هم لاسلیک کړ. ایران د کووید-19 ناروغۍ د یوې نوې څپې سره په مبارزې بوخت دی. دغه هیواد دولتي تلویزیون پرون راپور ورکړ چې په هرو 4 دقیقو کې یو کس په ایران کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله مري. په ایران کې څه باندې 1.2 میلیونه کسان په دې ویروس اخته شوي او تر 15,600 ډیر کسان له همدې ناروغۍ مړه شوي دي. بیا هم له ایرانه، د ایران د اټومي تړون د بیا احیا کېدو په اړه خبرې د پنجشنبې په ورځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې پای ته ورسېدې. ایران او د یاد تړون نورو لاسلیک کوونکو هیوادونو لکه بریتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې تېره اونۍ د خبرې اترې رغوونکې بللې وې، خو د سهشنبې په ورځ د ایران له خوا په نتنز اټومي بټۍ کې تر 80% پورې د غني شوي یورانیمو د تولید اعلان د ویانا پر خبرو سیورو یې وغوړاوه. په دې خبرو کې اروپایان د واشنگتن او تهران ترمنځ د ایران د اټومي تړون پر سر اختلافاتو له کبله منځګړیتوب کوي. ایرانی چارواکي وایي د اقدامې په نتنز اټومي بټۍ د برید په غبرګون کې کوي. دوی په دې برید کې اسرائیل ښکیل بولي. په ویانا کې تر 2 ساعتونو خبرو وروسته ډیپلوماټانو وویل دوی کاري ډلې په بحثونو ته دوام ورکوي چې څنګه کېدای شي امریکا پر ایران بندیزونه لرې کړي او ایران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنو ته بېرته راوګرځي. او د امریکا متحده ایالاتونو پر لسګونو روسانو او شرکتونو د پنجشنبې په ورځ نوي بندیزونه ولګول. د ولسمشر جو بایدن ادارې د اعلان له مخې په دې بندیزونو کې له دې هیواد څخه د لسو روسي ډیپلوماټانو ایستل شامل دي. د دې اقدام دلیل هغه څه ښودل شوی چې دوی په 2020 کال کې د امریکا په ولسمشر انتخاباتو کې د روسیې مداخله بولي او هم دا د کرملین اړوندو هکرانو لخوا د امریکا پر دولتي تاسیساتو د برید غبرګون ښودل شوی. سپینې ماڼۍ په یوې اعلامیه کې ویلي ولسمشر بایدن د دغو نویو اجرایي تحریمونو فرمان لاسلیک کړی دی. دا بندیزونه به د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې اړیکې نورې هم کړکېچنې کړي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولوله. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. امریکایي چارواکي وایي واشنگتن له پوځي حضور پرته کولای شي په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو پر وړاندې د تروریستي ګواښونو مخه ونیسي. دا څرګندونه وروسته له هغه کېږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ خپل ټول ځواکونه به د سپتمبر 23 نیټې له افغانستانه وباسي. طالبان به د امریکا دغه پریکړه د دوهې له تړون څخه د امریکا ښکاره سرغړونه بولي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
د امریکا متحده ایالات وایي دغه هیواد به له پوځي حضور پرته په افغانستان کې د القاعده ډلې احتمالي احیا کېدل په نظر کې ولري. د سپینې ماڼۍ ویاندې جینسا کې د پنجشنبې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته په دې اړه وویل چې دا هیواد د هر ډول ګواښونو په پام کې نیولو لپاره ابزار لري. هغې زیاته کړه
د امریکا متحده ایالاتو پر وړاندې ګواښ کله افغانستان سرچینه واخلي په هغه حد کې به وي چې وکولای سو په هغه ځای کې د پښې ځای درلودو پرته یې مخه ونیسو. زموږ وړتیاوې په تیرو 10 او حتی 10 وروستیو کلونو کې د پام وړ ډیرې او لا ښې شوي دي.
20 years or even the 10 years. بلخوا د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان هم ویلي چې واشنگتن کولای سي په افغانستان کې د ترهګری زو ګواښونو پر وړاندې لاس پکار سي. سولیوان په دې اړه د سی ان ان خبري شبکې سره په یوې مرکې کې داسې وویل
It is simply a fact that our ability to deal
دا یو واقعیت دی کله چې هلته د امریکا متحده ایالاتو او ائتلاف قواوې نوي له ګواښ سره زموږ د مقابلې وړتیا به بدل شي. خو باور لرو چې په سیمه کې زموږ وضعیت په هغه سطح پاتېږي چې وکولای شو په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ وځپو.
سولیوان زیاته کړی چې واشنگتن په افغانستان کې د ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکوي او د ده په وینا طالبانو ته یې پیغام واضح دی.
We intend to support Afghan women and girls through humanitarian
موږ نیت لرو د بشری مرستو لاره د افغان شذو او نجونو ملاتړ وکړو او طالبانو ته یو ښکاره پیغام ورکړو چې ک نه غواړي ل نړۍ بیل وسی او د نړیوال ټولنې لخوا محکوم او یوازې سي نو د تیرو شلو کلونو پرمختګنه او لاسته راوړنې به شاته نه کړي.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې خپل ټول ځواکونه به د روان کال د سپتمبر تر 18مې له افغانستان څخه وباسي. طالبان ویلي چې د امریکایي ځواکونو په وتلو کې ځنډ د دوحې د تړون ښکاره سرغړونه بلل کېږي. دغې ډلې د پنجشنبه پر ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د تړون د سرغړونې عواقب به د امریکا په غاړه وي. امریکا او طالبانو د 2020 کال د فبروري پر 9مې یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې ټول بهرني ځواکونه باید د روان کال د می تر لمرې نیټې له افغانستان څخه وتلی وای. خو شرط په کې دا و چې طالبان به هم د تروریزم پر ضد مبارزې ژمنه کوي. ولسمشر بایدن مخکې ویلي وو چې د می تر لمرې نیټې د ځواکونو وتلی له تخنیکي او لوجستیکي پلوه ګران کار دی. امریکا د محل په افغانستان کې 2500 سرتیر لري. د دې ترڅنګ 1000 نور سرتیر د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ډیره دي. ناتو هم ویلي چې خپل ځواکونه به تر سپتمبر د مخه له افغانستان څخه وباسي.
اوس به هم ورشو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د سفر په اړه راپور ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که طالبان سیاسي پروسه ونه مني او هڅه وکړي افغانستان په زور ونیسي نو دا نامشروع عمل ده. ښاغلی بلینکن چې په یو نا اعلان شوي سفر پرون کابل ته تللی و او هلته یې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره وکتل ویې ویل چې د طالبانو په ګډون هیڅ ډله په افغانستان کې کورنۍ جګړه نه غواړي. خو هغه ګواښ وکړ چې که طالبان کورنۍ جګړې ته لمن ووهي نو غوښتنې به یې ونه منل شي. په دې اړه باندې پام وکړئ دغه راپور ته.
له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ویستلو په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن له اعلان وروسته کابل ته د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن سفر. خاغلی بلینکن د پنجشنبه په ورځ په یو ناڅاپي سفر کابل ته راغی. نوموړي له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله سره تر لیدنې وروسته د امریکا په سفارت کې په یو خبري غونډه کې وویل که طالبان په امریکایي ځواکونو د حملې هڅه وکړي سخت ځواب به ورکړل شي. دی وایي د افغانستان جګړه پوځي حل لاره نه لري. نوموړی ټینګار کوي چې طالبان باید سیاسي حل لاره رد نه کړي.
دا ډیره مهمه ده چې طالبان باید په دې وپوهیږي چې که سیاسي حل لاره ردوي او هڅه کوي چې هیواد په زور ونیسي نو دا غیر مشروع لاره ده او تلپاتې به نه وي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې پر بنسټ ټاکل شوی چې د روان میلادي کال د مې د میاشتې له لومړۍ له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل پایل او د سپتمبر په 11مه بشپړ شي. خو هغه څه چې لای هم یو شمېر خلک په اړه اندېښنه لري د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د پیل کېدو شونتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که طالبان د کورنۍ جګړې د پیل هڅه وکړي د ملګرو ملتونو له تور لیسته د دې ډلې د مشرانو د ویستلو په ګډون به یو شمېر نورې غوښتنې هم ونه منل شي.
طالبان وایي ځینې شان غواړي له افغانستانه د نړیوالې ټولنې ملاتړ په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل او دا چې د دې ډلې مشران آزادانه وکړای سي سفر نه وکړي. خو که دوی کورنۍ جګړې تحریک کړي نو هیڅ غوښتنه به یې ونه منل شي.
طالبانو د خغلی بلینکن د ورستۍ او څرګندونو په اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي. خو د ډلې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان ته په خبرګون کې امریکایي لوري د ژبنو په ماتولو تورن کړي دي. ته د ډلې له لوري په خبره شوی اعلان کې راغلي دي چې له افغانستان لقید او شرط پرته د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه د دې هیواد په اړه د امریکایي مقاماتو سم درک دي. په خبر پانه کې راغلي دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د هوکړې پر بنسټ ټاکل شوی و چې امریکایي ځواکونه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وځي. خو څو میاشتې نه ځنډ د دې ګواهي ورکوي چې یاد هیواد خپلې ژمنې هېروي. طالبانو په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د دوه د تړون نه عملي کولو پړه د امریکا پر غاړه ده او د پایلو پاړه هم باید یاد هیواد ګرم وبلل شي. که څه هم طالبانو ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر بشپړې وطنې پورې د افغانستان په اړه په هیڅ کنفرانس کې ګډون نه کوي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له طالبانو، افغان سیاسینو او ښکېلو اړخونو غواړي چې د ترکیې په ناسته کې چې ټاکل شوې د رواني اپریل میاشتې په 24مه پیل شي برخه واخلي. په همدې حال کې د افغانستان له جمهوري ریاست په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې ولسمشر محمد اشرف غني له ښاغلي بلینکن سره په لیدنه کې د تروریزم پر ضد د ټولو هیوادونو پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ. ویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړې ته درناوی کوي او افغانستان به هڅه وکړي چې د لیږد په پروسه کې لازمه همکاري ترسره کړي. خبر پانه کې راغلی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په دې لیدنه کې ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو مناسباتو د کمزوري په معنی نه وي او امریکا له افغان دولت او خلکو سره خپلو تعهداتو ته ژمنه ده. ښاغلی بلینکن دا هم ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان او دغه هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو خپل ډیپلوماتیک او بشر دوستانه ملاتړ ته ادامه ورکوي او د افغانستان د سولې بهیر د اسانتیاو په موخه به خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ننګرهار قومي مشران غواړي د تورخم لاره دی یوازې په تذکرو د تګ راتګ زمينه برابر شي. دوی وايي پرته له تورخمه پر ډیورنډ کرخه د اوختو را اوختو په نورو ټولو دروازو کې خلک په تذکرو باندې تګ راتګ کوي چې په خبره باید دا چاره په تورخم کې هم عملي شي. دغه قومي مشرانو په باور د پاسپورتونو، ویزو او نورو رسمي چارو له امله ساعتونه ساعتونه مسافر چې ډیری ناروغان او کاروباریان دي په تورخم کې ځنډیږي او ستونزې ورته جوړې کړي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
شاوخوا اویا کلن ملک کفتر خان د ننګرهار اوسیدونکی او یو قومي مشر دی. کفتر خان وایي له کومې ورځې چې د تورخم له لارې د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزې لازمي شوي، بیا یې له ناچارې ورځې له پولې پورې غاړه د خپلو خپلوانو او عزیزانو مړی او ژوندی نه دی کړی. د کفتر خان په باور ډیورنډ کرښه دواړه غاړه قومونه د یوه وجود په شان دي او باید ترمنځ یې د تګ راتګ پر مهال خنډونه له منځه یوړل شي.
اوس ما په خپله مانس کوم دی هلته ماوکې مړو، سخر م مړو، بل م مړو، هغه له زه داسې نه یم ورغلی. نو دا خبره چې کومه وایي همدغسې د ټولو خلکو ستونزې وي، نو دغه ستونزې لپاره موږ د ټول د مشرقي خوانه چې مثال دغه خلکو ته تکلیف او اسانتیا برابره شي.
د ننګرهار د قومي مشرانو په خبره له تورخم دروازې هر ورځ زرګونه کسان تګ راتګ کوي چې ډیری سره یې ښځې، ماشومان او ناروغان ملګري وي. د شینوارو یو تن قومي مشر ملک عارف وایي د پاسپورټونو او ویزې د رسمي چارو د ترسره کېدو په خاطر ساعتونه ساعتونه او حتی ټوله ورځ خلک په تورخم کې تر شنه اسمان لاندې تیروي. د وایي ډیری مسافر چې د ورځې له مخې رسمي چارې بشپړې نه شي، نو د شپې تیرولو د ځایونو د نشتوالي له کبله شپه بیرته جلال آباد ښار ته رسوي او د پاتې کارونو لپاره بیا سهار وختي له ښځو او ماشومانو سره تورخم ته ځي.
موږ په تورخم کې داسې یو ځای نه لرو چې زموږ زنانه پاتې شي او مثال تشپه وکړي. لکه څنګه چې په چمن باندې دغه تذکیرې کار شروع دی، په پکتیا باندې شروع دی، باید دغسې دواړه دولتونه که زموږ غږ وانه ورید شي موږ به دواړه طرفه لارې بندو.
د ننګرهار د قومي مخبرو د اندېښنې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت د قومي مشرانو یوه جرګه کوزي پښتونخوا ته تللې وه او هلته یې په دې اړه له ځینو قبایلي مشرانو سره کتلي وو. د دغې جرګې یو قومي مشر لالا غا کاکړ وایي دوی قبایلي مشرانو ته ننګرهار ته د راتګ بلنه ورکړې څو دغلته یوه اجرایوي کمیټه جوړه او د افغانستان او پاکستان مسؤلین په تورخم کې د شته ستونزو له منځه وړلو لپاره وهڅوي.
کوم قومي مشران څه هلته د فردي مشرانو دا نور هغه مشران څه هغه هلته حضور لرو د هغوی ته مونږ دعوت ورکړل. هغوی انشاءالله دې خواته به راځي سره په ګډه همکاري کوي او بل سره چې په دې دواړو حکومتونو باندې ولسي فشار راوړو او دغه مشکل زموږ د ټولو ولسونو حل
شي. له نن نه تر نږدې څلور کال وړاندې خلکو د ډیورن له پولې په ازادانه ډول تګ راتګ کاوه، خو په دې وروستیو کلونو کې له کله چې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ترمنځ پر ډیورن کرښه یو بل ته د ترهګرۍ د انتقال ادعا وي او بې باوري زیاتې شوي، نو پاکستان پر دغه کرخ اغزن سیمونه او پر ځینو لارو چې د تګ راتګ لپاره د تورخم بدیلې لارې وي دروازې نصب کړي. د تیر مریض کال د میزان په وروستیو کې کله چې له اتمیاشتني ځنډ وروسته پاکستان په جلال آباد کې د دغه هیواد د ویزې د بیا ورکړې اعلان وکړ، په یوه مخ د څو ولایتونو له 15,000 ډیرو ښځو او نرو ورته مراجعه وکړه چې له امله یې ګڼه ګوڼه جوړه شوه او 14 ښځې پکې ووژل شوې او 3 تنه نور ټپیان شول. د ننګرهار د قومي مخورو د دې غوښتنې په تړاو که څه هم پاکستاني مقاماتو په نظر اخیستو بریالي نه شو، خو د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تورخم کې اوس مهال د پخوا په پرتلا اسانتیاوې رامنځته کړي او د ډېرې ګڼې ګوڼې د مخنیوي په پار لازم اقدامات ترسره شوي دي.
په تورخم ښارګوټي کې به نور سهولتونه هم رامنځته شي، د کورنیو چارو وزارت سره هم همغږي شوې ده تر څو په تورخم ښارګوټي کې لازم سهولتونه برابر شي. تر دا مهاله پورې هلته د مسافرینو تګ راتګ لپاره یو خاص لار جوړه شوې ده تر څو ځینې خلک استفاده ونه کړي، بیروبار جوړ نه کړي. تر څنګ چې یو عمده ستونزه وه هغه د ګنډیمارانو نه وه یا په قاچاقي ډول د توکو لېږدونکو، ننګرهار والي تېره اونۍ پریکړه وکړه چې ګنډیماران به له دې وروسته چارج نه ترسره کوي او د دوی په حرکاتو یې بندیز لګولی.
د یادونې وړ ده چې تورخم دروازه دمګړۍ په اونۍ کې شپږ ورځې د مسافرو پر مخ خلاصه وي چې د ځایي مسؤلینو د معلوماتو له مخې هره ورځ پرې په اوسط ډول 15,000 کسان تګ راتګ کوي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت دشتي
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
مننه کوم چې آزادی رادیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس هم عصمت ساروان د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
آیا افغانستان به یو وار بیا د تروریستانو پر خوندي پناه ځای بدل شي؟ دا پوښتنه نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې کړې ده. ورځپاڼې د 2001 میلادي کال د سپتمبر پر 11 په نیویارک او واشنګټن کې له تروریستي حملو وروسته د ورته بریدونو د مخنیوي او ترهګرو ته د سزا ورکولو په اړه افغانستان ته د امریکایي او ناټو پوځیانو د تګ او اوس له دې هېواده د دغو ځواکونو پر وتلو له رڼا اچولو وروسته دا پوښتنه کړې چې آیا افغانستان به بیا د امریکا ضد ترهګرو پر ځای بدل شي؟ ورځپاڼې دې پوښتنې ته د دوو ځوابونو هڅه کړې، لومړی لنډمهال او دوهم اوږدمهال. د نیویارک ټایمز له مخې په لنډمهال کې به افغانستان بیا د امریکا ضد ترهګرو پر ځای بدل نه شي، خو په اوږدمهال کې ګرانه ده چې دې پوښتنې ته ځواب وویل شي. نیویارک ټایمز لیکي استخباراتي چارواکو د ولسمشر بایدن حکومت د افغانستان د راتلونکي په اړه په مجموع کې تیاره انځور شولې. اټکل یې کړی چې طالبان به جګړې ته زور ورکړي او د سیمو د لاندې کولو هڅې به جاري وساتي او له بلې خوا په افغانستان کې د سولې او پخلاینې احتمال نه لیدل کېږي. ورځپاڼې په دې لیکنه کې له افغانستانه امریکا ته پر ګواښ تمرکز کړی او لیکلي دي چې استخبارات باور لري چې القاعده او نورې تروریستي ډلې په فوري ډول له افغانستانه امریکا ته خطر نشي پېښولی، او همدا مسأله د دې سبب شوې چې بایدن او اداره یې له افغانستانه د ځواکونو ایستلو ته وهڅیږي. ورځپاڼې په دې برخه کې د کانګرس د استخباراتي کمیټې د رئیس ادم شیف څرګندونو ته هم اشاره کړې چې د سه شنبې په ورځ په یوه مرکه کې وویل د افغانستان له خاورې د تروریستي برید خطر صفر نه دی، خو حاضر دمه د نړۍ تر نورو برخو لشته. ستار تریبیون ورځپاڼې هم په همدې موضوع لیکنه خپره کړې، خو دې ورځپاڼې د دې نظر خلاف چې له افغانستان امریکا ته د تروریزم خطر کم دی د کولمبیا پوهنتون د استاد ستیفن بیدل تحلیل ته اشاره کړې چې وایي لا هم د افغانستان له درکه اندېښنې شته. پروفیسر بیدل چې په خواهی په افغانستان کې امریکایي قومندانانو ته مشورې ورکولې وایي دا احتمال هم شته چې له افغانستان د امریکایي او ایتلافي پوځیانو له وتلو وروسته القاعده شبکه په دې هېواد کې ځان بیا منظم کړي.
ورزو روزګان ته هلته د روژې په مناسبت د فوټبال شپنۍ لوبې پیل شوې. د سپورت د برخې ځایي مسؤلین وایي یادې لوبې به دېرش شپې دوام کوي او د یادو لوبو څخه هدف د ځوانانو یووالی او پروژې کې د شپې لخوا مصروف ساتل دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د ترینکوټ ښار په زړه کې د جان محمد په نوم لوبغالی دی چې زرګونه کسان پکښې کې د روژه ماتي وروسته راټولیږي او د هغه لوبو ننداره کوي کوم چې په دغه ولایت کې د روژې په مناسبت د شپې لخوا پیل شوي دي. دغه ځوانانو د لوبغالي په څنډه کې بړستنې اوارې کړې، تورې او شنې چاوې له ګوډې سره یو ځای ورته پرتې دي او د خپلې خوښۍ موسیقي هم اوري. ارزګان کې د فوټبال دا ډیر ششپنۍ لوبې د ولس لوبډلو تر منځ پیل شوې دي. د ارزګان د فوټبال د ادارې مشر میرزا محمد امیرزی وایي یادې لوبې به د روژې په میاشت کې د شپې لخوا دوام وکړي. نوموړي وایي د یادو لوبو څخه یې هدف د ځوانانو تر منځ یووالی او د روژې په مبارکه میاشت کې د شپې لخوا د ځوانانو مصروفه ساتل دي.
دغه ټورنمنټ کې ولس ټیمونه ګډون لري چې ای بی ګډ ټیمونه دي. آزاد ټورنمنټ دی. د دغه ټورنمنټ دوام به د روژې تر 19 تاریخه پورې دوام ولري انشاءالله. او موږ تاسې به دلته د ټولو لوبو د نندارې کوونکي شاهدان یو.
هغه لوبغاړي چې جګړه ځپلي ارزګاني ځوانانو ته د خوشحالۍ یوه فضا برابره کړې د لوبو په ترسره کېدو زیات خوشحاله دي. دوی له نورو ځوانانو هم غوښتنه کوي چې د نشې توکو له استفادې او نورو ناوړه کارونو څخه دې لاس واخلي او راځي په دغه ډول لوبو کې دې ګډون وکړي. خان محمد او میرزا ولی ازادي راډیو ته وویل
زیات خوشحاله یم چې پر روژه مبارک کې موږ داسې یو ټورنمنټ لرو. په خاص چې داسې یو ټورنمنټ چې په لوري اچولی دی چې د ځوانانو د راجذبېدو د ځوانانو د اصلاح کېدو لپاره زیات مفید تمامېدلی سي. په خاصه توګه د ټولو ځوانانو څخه مې هیله دا ده چې ورزش ته مخه کړي او همدارنګه خپل دغه ارزښمن وخت په بې ځایه توکو او بې ځایه وختونو او شان باندې استعمال نه کړي.
او ډېر خوشحاله یم ډېر ځوانان هم زما انتصابي دي. ډېر شخوند کې په شپه ځای کې چلوغا کې زه ده روزګان همیرت څخه ډېره مننه کوم چې دومره پروګرام او په دومره کم میزانات کې انتظامات کې سرته رسولی.
روزګانی ځوانان چې له کلونو راهیسې د جګړو په اور کې سوځي یوازنۍ خوشحالي او ذهني ارامي له همدې لوبو ترلاسه کوي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. فرانسې په پاکستان کې خپلو وګړو او کمپنیو ته ویلي چې په موقتي ډول له دغه هېواده ووځي. دغه اقدام وروسته له هغه کېږي چې په پاکستان کې د فرانسې ضد تاوتریخوالی دوام لري. وروسته له هغه چې د فرانسې حکومت د اسلام پیغمبر ته د منصوبو کارتونونو د بیا خپرېدو په اړه د یوې مجلې له حق څخه ملاتړ وښود، د پاکستان په ګډون په ډیری مسلمان میشتو هېوادو کې اعتراضونه وشول. په دې اړه فریبا ظاهر رپورټ جوړ کړی.
له میاشتو راهیسې د اسلامي نړۍ هیوادونه د فرانسې هغو څرګندونو ته په قهر دي چې وایي د اسلام پیغمبر ته منسوب کاریکاتورونو د خپراوي په برخه کې د یوې فرانسوي مجلې د حق ملاتړ کوي. د دغو اعتراضونو په دوام د روانې اونۍ په پیل کې زرګونه پاکستاني اسلام پالي د دوی د یوه مشر د نیول کېدو له کبله د پاکستاني پولیسو سره ونښتل. دغه نیول سوی کس له پاکستان څخه د فرانسې د سفیر د ایستلو غوښتنه کوله. په اسلام آباد کې د فرانسې سفارت پرون د اپریل 15 په پاکستان کې فرانسوي وګړو ته په یوه ایمیل کې وویل په پاکستان کې د فرانسې ګټو ته د جدي خطر د ګواښ له کبله فرانسوي اتباو او کمپنیو ته سپارښتنه کېږي چې په موقتي ډول له دغه هېواده ووځي. په ایمیل کې راغلی چې دا کسان به په موجودو تجارتي الوتکو کې انتقال سي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون خبریالانو ته وویل چې د دې هیواد پولیس د وضعیت کنټرولولو وړتیا لري او زیاته کړه چې ټول فرانسوي وګړي په دې هیواد کې خوندي دي او هیڅ ګواښ ورته متوجه نه دی. فرانس پریس خبری آژانس راپور ورکړی چې په اسلام آباد کې د فرانسې سفارت شاوخوا ته نور امنیتي پرسونل ځای پر ځای شوی او د دیوال مخ ته کانټینرونه د دفاعي سپر په توګه ایښودل شوي دي. تر دې یوه ورځ د مخه د پاکستان حکومت پر یوې توندلارې اسلام پالې ډلې تحریک لبیک پاکستان چې د دغه تاوتریخوالي او اعتراضونو مشري کوي د بندیز اعلان وکړ. د تحریک لبیک پاکستان یا ټی ایل پی مشر سعد رضوی د اپریل پر 12 په لاهور ښار کې ونیول سو. تر دې اقدام وروسته د رضوی پلویان د پاکستان په ټولو ښارونو کې سړکونو ته راووتل. په دغو ناندریو کې د اپریل پر 12 په اسلام آباد کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول چې دوه یې پولیس افسران ول. پولیس وای رضوی د دې هیواد د تروریزم ضد قوانینو له مخې نیولی دی. د 2000 کال په سپتمبر کې فرانسوي مجلې شارلی ابدو د اسلام پیغمبر حضرت محمد ته منسوب هغه کاریکاتورونه خپاره کړل چې په دې هیواد کې وښوونکي د بیان د ازادۍ په درس کې جوړ کړی وو. دغه ښوونکی وروسته په فرانسې کې د یو اسلام پالې لخوا ووژل سو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دغه کارتون د خپرېدو د حق دفاع وکړه او پراخ غبرګونونه ورسره په اسلامي هیوادونو کې راپورته شول.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. افغانستان او ترکمنستان د ټاپي پروژې لپاره امنیتي پلان لاسلیک کړ. تمه ده د ټاپي پروژه چې له ترکمنستان جنوبي آسیا ته ګاز لیږدوي سکال پیل شي. په جلال آباد کې د درملو شرکتونو او درملتونونو له دې کبله کار بندیز کړی چې ګواکي حکومت په پام کې لري د درملیزو خدمتونو سکتور یوازې څو محدودو شرکتونو ته په واک کې ورکړي. په لغمان کې پرون ترافیکي پیښې دوه تنه وژلي او نورې ټپیان کړي دي. افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په دې هیواد کې تیر کال 299 میټریک ټنه ځمکني توت تولید شوي دي. په موسکو کې د ایران سفیر وایي تهران له روسیې سره د 2 میلیونه ډوزه سپوتنیک وی واکسین د پیرېدلو قرارداد لاسلیک کړی دی. د ایران د اټومي تړون د بیا احیا په اړه خبرې د پنجشنبې په ورځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې پای ته ورسېدې. د امریکا متحده ایالاتونو پر لسګونو روسانو او شرکتونو یې د پنجشنبې په ورځ نوي بندیزونه ولګول. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. په دویمه نیمه کې 2019 پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کلی رادیوي خبرونه.
نیما نړی
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نو ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خرغلاست. د دې هونی د خبرونې موضوع د زیګون پس د میندو د وزن زیاتوالی ته ځانګړی شوی دی. ل زیګون وروسته د میندو چاغوالی یا د وزن زیاتې د یو معمولی پیښه ده چې اکثره میندې ورسره مخامخ کیږي. خو ولې ډیری میندې ل زیګون وروسته وزن اخلي یا چاغيږي؟
بعضي هورمونونه د پس له ولادت یا پس له زیګونه سبب د چاغي دي میندو کیږي.
ل زیګون وروسته میندې باید کوم ټکی په پام کې ونیسی چې د وزن د زیاتوالي مخه ونیسی؟
د خوړو تقسیم اوقات جوړ کې سې کوم خواړه د ورځنۍ خوړو کې اضافه کې او کوم لري کې تیر.
په خزو کې د نارینه په پرتله د وزن زیاتوالي څومره خطرناک دی او د کوم ناروغیو لامل ګرځي؟
مېرمن او په د پخو رګونو کې سیغه ته موږ ډی پی ان استرومبوز زوایو د حالت پیدا کیږي، یعنی وینه لخته کیږي یا وینه علاقه کیږي په رګونو کې.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې دی وی داسې مور په غک پیلېږي چې لذي ګونو وروسته یې وزن زیات شوی دی.
دوه درې ولادت مې چوکړه باندې هغه نظم وزن جګلاره ډېر هغه مې نیولې تصمیم نیولې چې وزن کم کوم. خو د څو چې زمينه مسایده ده د دې خاطره اوس چې زمينه مسایل شنو شروع مې وکړ. دوه کال کې تقریبا 3 کیلو وزن کم کړی.
دا د څلورو کوچنیانو مور عائشه وه. هغه وایي وزن یې تر زیږون وړاندې مناسب وو. ډاکټر امینه بل خزه ده چې ل زیږون وروسته یې وزن زیات شوی. هغه وایي ډیره هڅه کوي چې خپل وزن را کم کړي او تر دې دمه یې هڅې بریالۍ هم دي. هغه وایي تر اوسه د خپل خوخي وزن ته نه رسیدلې خو ډاډه ده چې د هڅو پایله به یې مناسب وزن ته ورسوي.
د ولادت سره سم وزن مې مخته زیاتېدو ځکه چې ما هر وخت قوي خواړه خوړل چې زه او ماشومان شاته تغذیه واخلو. خو دې پام نو چې تر هڅه شهمیات او
کاربوهایدریتونه پروتین بزما د ډیر چاغښت سبب ګرځي او تر څنګ می استراحت هم کوي. کله چې ځان ته متوجه شوم چې وزن می هر ورځ تر بلې زیاتیږي نو دا تشویش راته پیدا شو چې خدای مکړه په ناروغۍ اخته نشم. نو می کل هوډ وکړ د پلی تک او کم خواړه او هغه خواړه چې ډیر پروتینی او شحم لرونکي خوړو څخه می ډډه وکړه او هغه چې 8 کیلو می وزن کم کړی.
شفیقه بل مور ده چې د وزن کمولو لپاره هڅه کوي. د هغې په خبره وزن یې لږیګون نه پس زیات شوی خو د مناسب خوړو او ورزش په کولو سره یې اوس وزن راکم کړی دی. هغه په دې اړه وایي
یو سل پنځلس کیلو ما سلور نوی منو ډېره خوشحاله یم ځکه چې زه شکر لرم وینه غوړ لرم جګ فشار سبی لرم او زما ډاکټر ما ته ویل چې ته باید د ورځې یو ساعت حتمي ورزش وکړې. یو ساعت په یو ټیم د ورځې درې ټیمه شل شي پراټې مې فر راغلی کم شوی دی او صحت مې فر راغلی دی اته دې دا انشاءالله اراده لرم روزې رسې چې زه نوره دوام ولرم د شکر.
د هورموني تغیراتو له امله لزیګون وروسته په ټولو ښځو کې د وزن د زیاتوالي شونتیا شته. که ښځې په دغه موده کې خپل خوړو ته پام ونه کړي نو دغه وزن ورځ تر بلې زیاتیږي ان تر دې چې بیا یې په اسانۍ راکمول ناشونی شي او له امله یې نورې روغتیایي ستونزې او ناروغي هم پیدا کیږي. په افغانستان کې د روغتیایي کارکونکو په وینا په دې هیواد کې ډېرې ښځې لزیګون وروسته چاغېږي او تر ډېره ښځې له زیات وزن سره دومره عادت شوي چې ډېر شمېر ښځې چاغوالی ناروغي نه ګڼي او د مخنیوي هڅې هم نه کوي. خو یو شمېر نورې ښځې بیا د وزن د زیاتوالي په زیانونو پوهېږي. دوی هڅه کوي چې د خپل وزن د زیاتوالي مخه ونیسي یا یې راکم کړي خو ډېر کله دې موضوع ته وروسته د میندو ورپام کیږي چې آن ځینې ښځې له څو کلونو وروسته متوجه شي چې وزن یې د چاغوالي له اولې مرحلې اوښتی وي او راکمول یې ستونزمن شوی وي. په دغه وخت کې بیا د وزن کمول اسانه کار نه وي. آن ځینې مېرمنې د زیږون وروسته د وزن په کمولو کې خپلې هڅې بې ځایه او ځانونه پاتې بولي. خو ولې په دغه مرحله کې د وزن کمول ستونزمن دی او میندې باید کومو ټکو ته پام وکړي چې د وزن په کمولو کې بریالی شي؟ د دې پوښتنو ځواب به د بدني روزنې له استادې نسیمې غزنوي نه واورو.
څوک چې وزن یې ډېر زیات وي نو رژیم یې ډېر ضروري ده چې یو سم رژیم ورته په نظر کې ونیسي. رژیم معنا یې دا ده چې ته د خوړو تقسیم اوقات جوړ کړې سي کوم خواړه دې په ورځنیو خوړو کې اضافه کړې او کوم لرې کړې تېر نو دې ته رژیم وایي. رژیم دې ته نه وایي چې ته هېڅ شی مه خوره مه چکه نو بیا دا ته وایې چې زما رژیم نیولی.
په افغانستان کې ډېر شمېر خلک مغذي او صحي خوړو ته لاسرسی نه لري. له زیږون وروسته میندو ته یو شمېر دودیز خواړه ورکول کېږي چې په دغو خوړو کې زیات د غوا غوړي او خواږه کاریږي. دا چې دغه خواړه د میندو لپاره تر کوم حده مناسب دی او د میندو له زیږون وروسته په چاغوالي کې څومره رول لري دا به د نسایي ولادي ډاکټرې فریدي امرخیل په خبرو کې واورو.
اول قدم کې هورمونونه دي، پس لغه استرس ده، پس لغه ادم تحرکیه ده، نه هغه مایند زیاتر استراحت کوي او کمتر حرکت لري. او بله خبر ده چې دوی هغه مایند چې شیدې نه ورکوي سبب چاغښت کیږي. بعض نور امراض لکه مرض شکر د هم سبب چاغښت کیږي. که دوی له دې لاملونه ځان وساتي پس دا چاغښت سبب د دوی کمیږي، یعنی دوی چاغېږي. اما که هغه مایند زیاتر استراحت وکړي، اشتهای ښه وي، مواد غذایي زیات مصرف کړي او مخصوص مواد غذایي کې شه هم زیاتر وي سبب چاغښت دوی کیږي.
وزن د روغتیا تر څنګ د انسان په ظاهري ښکلا هم د پام وړ اغیز لري. د اروایي پلوه ښکلا او روغتیا په انسانانو کې د ډاډ او خوشحالۍ لامل ګرځي. د اروایي ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم الله سالی وایي د نږدې 15 تر 40 سلنه پورې د میندو د رواني ناروغیو لامل د زیږون نه پس د چاغوالي له امله دی. هغه په دې اړه زیاتوي
یو اساسي تاثر د دوی دادا چې دغه ښځې خپل جذابیت او خپل ښایسته اندام له لاسه ورکوي. دویم د دوی اعتماد پناس په خپل ځان باندې کمیږي او یو اجتماعي شرم باندې اخته کیږي. دوی کوښښ کوي چې ټولنه کې زیات ګډون ونه کړي. دریم دا چې دا مېرمنې په یو سترس او یو نوې استراب باندې اخته کیږي چې دا سترس او استراب د دوی د پرخوري سبب ګرځي چې دوی وزن نور هم زیاتېږي. بل خبره دا ده چې دا مېرمنې حوصله له لاسه ورکوي. د کله چې دوی حوصله له لاسه ورکوي نو هر خبره د دوی مقابل کې چې وشي دوی منفي فکر کوي. او اساسي خبره بل دا چې دوی رواني نظر متاثر کیږي. د دوی عادت ماهوار غیر منظم کیږي چې دغه غیر منظم والی عادت ماهوار د لوانی نظر دوی ته یو نارامو کوونکی حالت وي.
دا چې لزیګون نورسته د خزو پروختیایي وضعیت کې د چاغوالي د رول په اړه عام خلک څه فکر کوي دا به د دوی په خبرو کې واورو.
دا مبارزم د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. چاغوالی دومره ښه نه دی، باید انسان هڅه وکړي چې فټ واوسي، یعنی نه ډېر چاغوالی ښه دی او نه ډېر وچوالی ښه دی.
لیما د هلمند ولایت اوسیدونکی، ډیر وزن درلودل د ټول ډول ناروغۍ سبب ګرځي، نو ما د وزن د کمیدو په خاطر ورزش او غذایی رژیم شروع کړی.
پروانه زیایی هم د کابل څخه. ما فکر داسته چې هغه اندام چې موږ لرو فل حال هماغه باید موږ ومنو.
ازادي رادیو اوریدونکو، دا چې ولې خزی لزیګون ورسته چاغیږي او د مخنیوي لارې چارې کومې دي، په دې اړه مو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر ولی ناصری سره مرکه کړې ده چې په ګډه به یې واورو.
کپستر کې درته اوایس چې آیا دا رښتیا ده چې لزیګون پس خزی چاغیږي؟
یو واضح حقیقت ده چې خپل د زیګون او د زیګون وروسته حالت دا د چاغوالي سبب نه ګرځي. ولې هغه دود و دستور، هغه عنعنات چې د موږ په ټولنه کې حاکم دي، چې د زیګون وروسته معمولا مېرمنې تر څلوېښتو ورځو پورې معمولا په کور کې اوسیږي، فزیکی فعالیت نه لري او حرکات ډېر محدود دي، د لیوې خوا او له بلې خوا د هغو خوړو زیات استعمال چې په هغې کې غوړ زیاتي، خواږه زیاتي، نو دغه د دې سبب ګرځي چې مېرمنې پس له ولادت نه یا پس له زیګون نه وزن واخلي. خپله زیګون او د زیګون پروسه مستقیما د وزن د زیاتوالي او د چاغوالي سبب نه ګرځي. ولې هغه عنعنات چې زموږ او تاسې په ټولنه کې حاکم دي، چې د فزیکي فعالیت کموالی ده او د خوږو خوړو او د غوړو خوړو زیات استعمال د ولادت نه وروسته، دغه د چاغوالي سبب ګرځي.
ډاکټر صاحب، که په دا دودیزو خوړو باندې داسې ژوره کتنه وکړو، یعنی خلک سوچا غوړي، آګۍ او بوره لږو مېرمنو ته ډېر زیات ورکوي، که په دې باندې داسې معلومات راته راکوي چې دغه څومره د چاغوالي لامل ګرځي؟
دا واضح خبره ده چې د ولادت یا زیږون وروسته د مېرمنو د خوړو ضرورت او د انرژي ضرورت زیاتېږي. ولې دغه انرژي باید په داسې شکل باندې نه وي چې په هغو کې د چاغوالي سبب سي یا په هغو کې د وزن د زیاتوالي یا د نورو ستونزو سبب. ځکه موږ او تاسو وینو خپل زموږ او تاسې په ټولنه کې هغه مېرمنې چې ولادت کوي، د ولادت نه وروسته هغو ته یو مخصوص خواړه سي د شیرې په نامو باندې یادیږي، دغه شیره ورته جوړوي. او دا شیره سده معمولا ده په دې کې شودې ماچي هغه هم څوک پکې اضافه کوي او کورني غوړي پکې کوي او دا ډېر زیاته کالوري لري. نو د دغسې خوړو استعمال په دوامدار شکل باندې د اوږدې مودې لپاره او له بلې خوا د فزیکي فعالیت نشتوالی دا د دې سبب ګرځي چې مېرمنې د ولادت نه وروسته یا د زیږون نه وروسته وزن واخلي. نو که موږ او تاسې د دې خوړو په عوض باندې مېرمنو ته زیات اوس مثلا مایعات زیات ورکړو، تازه میوه زیاته ورکړو، ترکاري زیاته ورکړو، سبزي زیاته ورکړو، نو له یوې خوا به مېرمنې د شیدو مقدار چې ماشوم ته ورکوي هغه به په کافي اندازه باندې به شیدې ولري، او له بلې خوا به هغه په نورو ناروغۍ چې په اول سر کې د وزن زیاتوالی چاقي ده، چې خپله وروسته چاقوالی د فشار د لوړوالي سبب ګرځي، د دوم نوه شکر سبب ګرځي، د زړه د ناروغۍ سبب ګرځي، د وینې د غوړو یا د کولیسټرولو د اوچتېدو سبب ګرځي، او له هغې نه وروسته ډېرې ستونزې رامنځته کېږي چې په هر سیستم کې دا ستونزې چې له اعصابو نه نیولې تر فزیکي فعالیتو پورې دغه ټولو باندې اثر کوي. نو موږ او تاسې باید کوشش وکړو چې د زیږون یا ولادت نه وروسته مېرمنو ته صحي خواړه ورکړو، لکه څنګه چې د حمل په وخت کې صحي خوړل ضرورت دي، د ولادت نه وروسته هم مېرمنو ته باید صحي خواړه ورکول سو. بعضې دودیز خواړه اوس مثلا د موږ او تاسې په جامعه کې دا ورکول کېږي، خو برعکس هغه شان چې هغه مېرمنه هغې ته ډېر اشد ضرورت لري، اوس لکه تازه میوه یا ترکاري یا سابو دا نه ورکول کېږي چې دا ګواکې په ماشوم باندې یا په مور باندې بد اثر لري، چې دا کاملا یو ناسمه عقیده ده چې دغه د دې سبب ګرځي چې مېرمنې د ولادت نه وروسته په ډول ډول ناروغۍ اخته
سي. او ډاکټر صاحب، یو شمېر ښځې دا ادعا کوي چې موږ د قوي رژیمونو، سختو رژیمونو سره سره له ورزش سره سره وزن نه کموو، د دې دا ادعا څومره پر ځای ده او د دې لامل څه دی چې دوی وزن نه کموي؟
یو سړی ټینګ هوډ او عزم ولري او په خیر اراده ولري چې زه وزن کموم، نو د هغو تر ټولو اسانه طریقه دا ده چې هغه باید خپل خواړه په مجموع کې کم کړي، خصوصا هغه خواړه چې موږ او تاسې زیات استعمالوو، لکه وریځې، وچه ډوډۍ، خواږه، غوړ، غوښه. نو د دغو اخیستل باید دا د دو خوړل باید تر ډېر حده کم سي، برعکس باید هغه خواړه چې هغه وزن ډېر نه زیاتوي، لکه ترکاري، سبزي، د میوه خوړل دغه ته باید ترجیح ورکول سي. بعض خلک مونږ نه دا پښتنه کوي چې کوم خواړه موږ زیات خورو تر څو پورې موږ وزن وبایلو یا وزن کم کړو. نو د مونږ توصیه غوته دا ده چې هیڅ خواړه زیات مه خورئ. هر خواړه باید په اندازه باندې وخوړل سي او د ضرورت مطابق وخوړل سي. هر خواړه که موږ له اندازې نه زیات اخلو اوږده موده کې دا د چاغوالي سبب ګرځي.
نړی اوریدونکو د خبرونه چې لازی ګون وروسته د خزو د وزن زیاتوالی ته ځانګړي شوی و هم دوپره تر بیا د خدای پامان.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
سلامونه درنو دوستانو کورکلی ته خراغ لاس هیله ده چې د روژې شپې ورځې مخی او خوشاله ژوند در په برخه وي. ولې نوې کوژده شوې نجونې د هلک له کور څخه د نورو دودونو تر څنګ روژه ماتی هم غواړي؟ دغه کار د کورنیو په اقتصاد څومره بده اغیزه پرې باسي او څنګه کولای شو چې په کورنیو کې د دغه بې ځایه مصارفو مخنیوی وکړو؟ نن همدا موضوع راسپړو چې په راپور کې به یې په عواملو، ستونزو او حل لارو بحث وکړو او په پای کې به داسې کورنۍ سره مرکه ولرو چې دې بې ځایه مصارفو ته یې نه ویلي دي. په پیل کې راپور لرو. قدرمنه دوستانو، افغانستان یو دودیزه ټولنه ده، خو ډیری وخت همدا دودونه د کورنۍ او اقتصاد ته لویه ستونزه جوړوي او هغه د ژوند خیرازه په خفګان بدلوي. چې له دې یو هم په روژه کې کوژده شویو نجونو ته روژه ماتی وړل دي، داسې چې د روژې په میاشت کې د زوم د کورنۍ لخوا د کوژده شوې جلۍ کور ته ځینې خوراکي توکي د روژه ماتی په نامه وړل کېږي، چې دا کار هم ځان ته یو لګښت غواړي او ځینې خلک دا لګښتونه نشي پوره کولای چې بیا د کورنیو ترمنځ د خفګان لامل کېږي. په دې اړه د کابل ولایت اوسیدونکی محمد سیار چې د دولت مامور دی وایي چې دوه کاله کېږي کوژده یې کړې او د همدې بې ځایه مصارفو له وجې تر اوسه نه دی توانېدلی چې واده وکړي. نوموړی زیاتوي،
زه خپله مې دوه کاله کېږي چې ما کوژده کړې ده، دومره وسه وس نه لرم چې ته بېرته واده وکړم. سره له دې چې ما په دولت کې زه مامور یم، پیسې جمع کوم، نو دا بیا کله چې وي نوی کال راشي په دې کې زه لبی وېسا په دې کې چې دی نور یا مثلا بارات شو جوړه وېسا یا اوس روژه ده اوس به روژه ماتې وړم. که چېرته دا همداسې دوام ولري نو زه فکر نه کوم چې زه د څلور کاله نور وروسته واده وکړم. که چېرته وی نسی بیا د شاوخوا همسایه خپلو خپلوان وې ته وګوره چې دا داسې کس دی چې خپل نامزاد ته غم نه وړي. یاره ډېر په تشویش باندې خوند خو هغلته وي چې سړی کوژده وکړي یو کال شپږ میاشتې یا یو نیم کال کې نهایت یې باید واده وکړي. نو اوس دوه کاله کېږي چې مونږ هغه نامزاد چې ته په کور باندې ناسته ده باندې انتظار، نن سبا واده هغه مصارف زیات شي دا څه پیسې چې جمع کړو او هغه هم په دې دود دستور باندې لاړې شي او دولت مامور به څومره ترخوا ولري نو لس پنځه لس زره روپۍ باید په هغه چې کور هم وچلوي او هغه کې واده کونه خو ډېره مشکله ده.
د لوګر ولایت اوسیدونکی شمس هم له همدې بې ځایه مصارفو سره ټکوي او وایي چې په اوسنیو شرایطو کې چې اکثره ځوانان بېکاره دي او د کورنیو اقتصادي حالت هم ښه نه دی او دا بې ځایه غوښتنې هم اسمان ته ختلې دي، نو څنګه یوه کورنۍ زړه ښه کړي چې خپل زوی ته ښځه وکړي؟ نوموړی وایي
په اوسنی شرایطو کې چې یو کورنۍ حالت په وطن په ټوله دنیا کې ده، خصوصا په افغانستان کې هم فقر، غریبي، بیروزګاري، ځوانانو بیکاري، جنگ او دغه ټول هغه څه دي چې اقتصادي ستونزې لري. نو د دغه مصارفات لکه په اوس زمانه کې په اوسنی وخت کې روژه ماتی وړل دغه ډېر یو بد اغېزه لري په کورنۍ باندې، په اقتصاد باندې. نو که دغه شی مخنیوی وشي نو هیڅ ستونزه منځته نه راوړي. ډېر خلک دي چې داسې کوژدو ودونو ته زړه نه ښه کوي یا کوژده شوي دي ودونو ته زر لاسرسی نشي پیدا کولی. همدغه یې وجه ده چې بې ځایه مصارفو ته دوی مخه کړې ده. نن سبا چې اکثر مجردان پاتې دي، عمده علت یې همدغه بې ځایه مصارف دي، قیمتي ده. دوی یعنی هغه ته ترجیح ورکړې ده، سیالۍ او رقابت ته ترجیح ورکړې ده. نو که دغه شیان خودی خوداري وکړي نو انشاءالله ډېرې ستونزې به دوی کمی او ستونزې به هوارې شي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی محمد ظاهر بیا د داشان دودونو د رامنځته کولو په لاملو داسې غږېدلی دی.
افغاني ټولنې سنتي ټولنې دي، د وخت او د زمان د پرمختګ په اساس باندې دغونه موږ صحیح سالمه استفاده نه ده کړې ده. ډېر عوامل داسې دي چې د موږ ملک خلک د غربت او د بېچارګۍ نه هر ملک ته تللي دي، هر ځای ته تللي دي. دغو ځایونه یې مختلف رواجونه راوړي، مختلف عنانات یې راوړي دي. دغو مختلفو رواجونو عناناتو دلته د موږ په ملک یو غټ ناورین رامنځته کړی دی، خو خلک دې ته فکر نه کوي چې دا موږ ته څومره اضرار یې موږ ته متوجه دي. دغه محاسبه دې موږ سره نشته ده. نو د دوی د مخنیوي دپاره باید د موږ د اطلاعات کلتور وزارت، د موږ هغه مسؤول ادارات، د محراب علما، منبر، د وزارت حج او اوقافونه، نور داسې اجتماعي وزارتونه، اجتماعي کارونه چې په مخ وړي، دې د مخنیوي دپاره باید هلې ځلې وکړه او د خلکو د ذهنونو د روښانتیا دپاره خپل برنامې او خپل پروګرامونه جوړ کړي.
د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون او دروا پوهنې د برخې استاد پوهنمل شرف الدین عظیمي وایي له بده مرغه دا بې ځایه لګښتونه لکه پروژه کې کوجه شوې جلۍ ته د هلک له کوره روژه ماتې وړل ورو ورو په یو فرهنګ بدل شوی. نوموړی په راتلونکي کې په بده عواقبو داسې غږېدلی دی.
زه غواړم دا ووایم چې دا کارونه کوی سي په اقتصادي برخه کې، په فکري برخه کې، له ذهني اړخه، له ټولنیز اړخه ګڼې ناخوالې ولري. یو خو دا چې دا فرهنګ کېږي، هر کس هم دا کار کوي. دویم دا چې دا یو مصرف ده، یو لګښت ده. همدغه لګښت، همدغه مصرف که دوی وسپمي او د خپل ګډ ژوند په برخه کې وکاري، دوی سره مرسته کوي. دویم مورد دا ده چې دوی اړیکه مادي اړخه اخلي. یعنی هر څومره چې تاسو د روزماتي مصارف ګالي، هر څومره چې تاسو د اختر مصارف ګالي، د نوروز مصارف ګالي، هر څومره چې دا مسله مصرفي کوي، پولي کوي، هغه په همدغه شکل ستاسو ژوند پولي کېږي، مادي کېږي. یعنی زما هیله دا ده چې موږ باید خپل اړیکې، خپل روابط ډیر معنوي کو، ډیر باید په مینه، صمیمیت او ملګرتیا او خوشحالي وڅرخو، نه دا چې مادي اړخ ورکو.
عظمی په کورنۍ او غږ کوي چې داسې بې ځایه مصارفو لکه په روژه کې کوجه شوې جنۍ ته روژه ماتې وړلو مخنیوی وکړي، ځکه له یوې خوا د کورنۍ اقتصاد ته ضربه رسوي او له بلې خوا د هلک په کور کې هم د هغه مور، خویندې، وریندارګانې او نور روژه وي. نو په روژه کې هم خپل کور او هم د بل کور ته روژه ماتې برابرول دوی ته سخته تمامېږي چې باید کورنۍ دا درک او د دې ناسمو دودونو ته نه ووایي.
او که هیانن کورنیو ټینګار کوو یا په اصطلاح خبره ورانوله، نو بیا په ډیرو کمو، په ډیرو په اصطلاح کم ډول دا مراسم ترسره کی. یعنی صرف ورسی یو هغه مصارف چې دوی په خپل کور کې خپل ځان ته کوي، هغه مصارف سره ورسی وایي چې په اصطلاح توفه درویش دا یو مسله ترسره کی. یو دا مورد ده. او دویم په خپل کورنۍ په خپل کې سره خبرې سره وکي، یعنی یا آیا اړینه ده، آیا مهمه ده. دریم دا چې احیانا دوی په خبرو ډاریږي، دوی د خلکو له خبرو یا د خلکو له پروپاګاندا ډاریږي چې به خلک خبرې کوي، هغه د خپل منځو کې سره حل کې مشکل ده.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښ کولی کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې حلیمه حڅوي سره ته وایي چې څنګه وتوانی دا چې د کوجې په دوران کې د بې ځایه مصارفو له کروژې ماتې وړل او داسې نورو ته نه وایي. له نوموړي سره مو مرکه کړې ده. ډېره زیاته مننه کوم اغلې ویسا چې موږ ته مو وخت راکړه. لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړم، کله چې تاسې کوژه کړې وه، تاسې روژه ماتې راوړی وه که نه؟ په هغه وخت کې مو مصارف په خپل نامزاد باندې کول او که مو نه کول؟
زه دا ویلی شم چې زه په خپل کور کې د دې په وړاندې تل نه یوازې ما د ځان لپاره په دې کې مبارزه کړې ده، حتی د کورنۍ د نورو ځوانانو نجونو هلکانو لپاره زما مبارزه هم دا ده چې باید د بې ځایه مصارف څخه موږ لاس په سر شو. او ما دا اجازه نه ده ورکړې چې زما کورنۍ هم د تقاضا زما له خسرګنۍ څخه ولري، او زه د دې په وړاندې هم درېدلې یم، او همداشان ما خپلې خسرګنۍ ته هم دا ډاډ ورکړی دی چې هېڅکله هم زه د بې ځایو مصرفو طرفداری نه یم. روژه د الله پاک له پلوه یو مبارکه فرض شوې میاشت ده په موږ باندې، او په هر کور کې به دومره څه پیدا کېږي اړتیا نشته چې مثلا د روژه ماتي تر عنوان لاندې داسې ځینې غذاف هم مصارفات وشي، او یا هم داسې مصرف وشي او یادونه وشي. نو ما هیڅ کله هم دا تقاضا نه ده کړې، او زه د کارونو مخالفه هم یم.
تاسو یادونه وکړه چې تاسو تر ډېره حده پورې د بې ځایه مصرفو مخنیوی کړی دی، او دغه تقاضا مو نه ده درلودلی چې تاسو د روژه ماتی راوړي یعنی داسې نور. څنګه اوس څنګه د ژوند مو خوشحاله یاست؟ خبره ومنل کېږي که څنګه؟
ها کسان چې غواړي خسرخیلو د اقتصادي ضربه واردنه کی او د بیزای مصارفات څخه هغوی ژغوري، د هغوی قدر احترام او عزت په هغه کور کې مخکې دی نه چې سړی ورشي هغه کور ته وخت ځای نیسي. ما خپله کله چې تر ډېره حده خپل خسرخیلو ته لاس ورکړی دی، هغه احترام چې زه یې حقداروم هوسم یم، او د خبر د منلو مسله ده، خبر من منل کیږي، احترام مشته، او تل راته یادیږي چې موږ سره ډېره مرسته کړې ده، او تل د احترام په سترګه راته ګوري. دې اړخه زه بیخي مطمئنه یم، او هغه کورنیو ته هم اطمینان ورکوم چې که چیرې په دغو سختو شرایطو کې له خپلو خسرخیلو سره تاسو لاس ورکړئ، او د بې ځایه مصرفونو مخنیوی وکړئ، او تقاضا ورڅخه ونه کړئ، سبا ورځ به مو ژوند ډېر روښانه او آینده به مو ډېره ښایسته وي.
مننه کوم اغلی ویسا. کورنۍ ته څه ویل لري؟ هغه کورنۍ ته چې د دوی لورګانې نامزاد او دوی ډېره تقاضا لري په روژه کې، په اختر کې، او په داسې نورو کې، یعنی ډېر بې ځایه مصارف کوي، دوی ته څه ویل لري؟
د دې کوچنۍ خور په صفت مې له درنو کورنۍ څخه هیله دا ده چې د خپلو ځوانانو د ژوند د لا ښېګڼې او د ښایستهتوب لپاره راځئ ځینې داسې ډېرو غټو وړو مصرفونو او بې ځایه مصرفونو څخه البته لاس په سر شو چې مقابل لوری له اقتصادي ګواښونو سره مخ کولی شي. ځکه چې که چیرې یوه کورنۍ له اقتصادي مشکل سره مخ نه وي، هر څوک غواړي چې د خپل ژوند د شریک لپاره ټولې ښېګڼې راوړي او ورته ژوند د هغو ښکلاو څخه ډک کړي چې دای ارمان کوي. اما کسان چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، په هغو باندې شرط ایښودل او دغه بې ځایه مصرفونه هغو دپاره ډېر لوی ګواښ تمامېدلی شي. نو راځئ دغه ګام موږ او تاسو اوچت کړو، او ځوانانو لپاره داسې پیامونه او داسې اعمال ترسره کړو چې په راتلونکي کې په خپل ژوند کې هیڅ مشکلات ونه لري، او د ښایسته او ښکلي ژوند څښتنان اوسېږي. مننه.
درنو دوستانو، دا او د دې ونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
مور لسینا خلق پیدا دی تور لسینا خلق پیدا دی زکت سرگو تور دسپینو میس کی بنا وجانا نظما Let's look at us.